څه فکر کوي که تاسو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکي آیا ممکنه ده؟
یار دا کار خو زه وکړی شم، دا خو اکر دا تاسو له معلومات نه ډېر زیات مننه، خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی. دا شی هغه دی دا کار سره وکړي شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدای شي او دستي بیا تجربه پاتې دي کنه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار بیخي ډېر ښکلی شو، ولا کېدای شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاه مده ګټوري
دی، ګټور وي
چې هغه دې دا خپل چې ناس دی او دغه شعر چې دا شعر نقد دی، مثلا خپل هغه غلطګان ته خلق تشریفي چې ورو دغه شعر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم، ولې لرم، سره خمل لرم او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایی چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه ارسونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل ده، سړی غلبیل دی په لاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپل شاعري باندې څه لیکي، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شکیج دی او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه د لته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه دیو چې د خپل شعر بد ګڼه، مثلا که صرف سره بیانو ما شاید کې ګڼه، یا هغه دغه 500 هم بیان نه کړای شم کنه، یا هغه دغه هم دا کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولسته ګټه رسیږي، کلتوري مسایل اړخته کو او په شپې پرې کېږو؟
نو دا خو کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلای سي، خو اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل. ونه یو وخت یو انجلۍ په یو ځل میمینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند ښه خوشاله وو، خو یو مشکل پکې وو. له زلمی سره د لیونۍ تنده و چې خوري په سرو زرو بدل کړي. د بخپلې میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. خزه ارزو منوه چې میړه یو کاروبار لرلی. یو ورځ میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بلته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. خزی رښتیا ویل، د هر ورځ د ویالو په غاړه را بوټي د لیسابه راټولول او د کلي یو بسګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بسګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. خزی میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ور باندې را ونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. خزی ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، خزه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. خزی چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکرار شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زوره ورشي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خو سره د د تصور برخلاف نو ورته په قهر شو او نه نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خو سره په غوږ کې ورته و پوسنیده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسری هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل، عجبه ده ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل، تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی، که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خسر لا خبرې نوي تمامې کړي چې زلمی زومې وویل، زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سره سا وایسته ویې ویل، ډیر کار غواړي. زومې ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بودا وموسېده ویې ویل، ته هغه سپین بخونې دورې ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دورې ته ضرورت دی؟ بودا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بودا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې. او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او همې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیرې شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل، فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه را وی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل، زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاوو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کیږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاوو بدله کړې ده، زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې ونه خیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسری په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دواونه لمخه په غزنی کې کلیواله د بملګرو د خاغلی اسمت الله زهیر د فرنګیا څو د قدروونی غونډه جوړه کړې و. خاغلی زهیر غزنی ته راغلی وو، نن سپه کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼیش باړې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، تا اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب ستړی مسې.
خیر اوسې و منصب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړي.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکریم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بېخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره پر اړخیزه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده، یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړي.
مننه استاد، د شاعری یو ټولګه می چاپ ده، په 2011 کې چاپ شو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی، دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و، د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو، د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه الته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو. دا هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د سې فلسفیانه غوندې افسانې دي، لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ژباړلې دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیب غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه وو، داسې دی لکه خاص زما د چاپریال سره څرخی، د وای صاحب د ماستر په نوم، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی، چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلې دي، د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلې دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه د ویل داروین چې هیسټری آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دي، خور باندې لګیم، دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان زهیر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ فرضاً هغه ټکی چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ.
استاد زه یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسیدونکی یم. په پښین کې تقریبا د نن څه شل کاله مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله پلوشه، چې په کې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندان را ووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بیرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دوی مدای چې مشته په ټولنیز او فکری توګه باندې مشته ګټه ورسي. مثال داسې کوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی بي ته ولاړی. نو ما پروفیسور نسیم ازګزیته دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو، یا لکه د کاپکانو مژ اوریدلی وو خو د څه شاکار یا ناول مژ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو هغه مې مو دغه نسیم ازګزیته وویل دغه سی چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښته مرکی فکری بدلون مرکی او پس ما خلکو ته فکری خوراک مرکی. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبالم د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویل دي، کلم بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چش سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو چې ما په لوی یواد کې ځکه دا لوی یواد چې د مشته د قبلې سمبول لري، نو زوم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ وجبالو. یا زه د پښتو څخه لکه لایک صاحب سو زرین انزور سلو ول پت سلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ایزده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبه ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنگجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلې؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلې. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سمې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي، او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلې دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو کې اوس بېګنا بندي د دربارونو ډېوې د شاعر سوغ یو دغه سی نور ځنې کسې چې دي هغه مجبړلې دی وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنې شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژبړم اردو دانانو ته وشکارک.
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو تکوي یا مې له پښتو بیا اردو تکوي شاعری هم کوي، یو شعر مرا ته ولولې.
استاد ما خو بیا دغه ټراجیډي د چډیر شعرونه مې نه زده کیږي، خو د سي ځنې ګډوډ بیتونه را یادېږي. د دې اثر انزورګر به رسموي چیرې لوینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل اثر ترجمان یم. یا استاد یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي. اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې، حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې. استاد یو بل بیت را یادېږي چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب د پروفیسور صاحب راز محمد راز خوان تعالی دی وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړی دي؟ ټول مو چاپ کړی دي پاته دي کلا؟
استاد د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي و دانې کتابونه یې نور سره دي په دې ورسته کې چې مرکېدی استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه چیرنه یو فلسفه را ته ولیکل نو استاد لګیم قرار قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجبه غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سپیدا کولای نو ان شاء الله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی به رسو
خدای دې توفیق درک زهیر صاحب
مننه
او ډیره مننه
قربان دي سم ډیر خوشاله
خوشاله
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګي پونوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 540 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی لاغره ورسته خاغلی هاشمی شاوخوا وست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوجو لاړخه لمخکنی او تنزونو سره فرق لري خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي
یو تنز درته وایم چې سلی کې دی مدیر صاحب لزړ سره په موبایل خبرې کوي نګدی و میاشت می د پوهنتون د ډیپلوم په اخستلو پسې دونه منډه وکړي چې هغه د چا خبري د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتشول یو لاسلیک براڅخه څو ورځې منډه او انتظار وخت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې و به یې لیدلم فقط دا یو پښتنه به یې رانه وکړه کارت ته به حال خلاص نشده ما ورته وویل نه ولا دا د تر اوسه دی خو ها خو منډه وهم به له تلاشي به خوش کړم له پوهنتون مې په سختو خواريو کار خلاص شو اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی وزارت ته مخه کړل له سخت تلاشي ورسته د ننوتلو اجازه راکړه اړوند دفتر ته ورغلم په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوختول زله څو نورو مراجعینو سره خوا کې ل دروازې سره په یو خالی چوکۍ کې ناستم د هغ نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول زما او دې کار په همدې مخامخ راتناس مدیر چې ګیره او بریتی دواړه خرولي او په فکه ککرای د برق د ګروپ رڼا یې نکاس کوي بندي هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او رجستر کړی موږ انتظار باسو چې کله به د نرزوی له کمپیوټر سره راپور تکړي او کار به مو را خلاص کړي په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی د میز له سره یې موبایل ورپور تکړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې په انګړ کې دی خوا ها خوا قدم وهي او خبرې کوي موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موټر کړکینه لیدل کله چې خبري خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالي غړچ 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 نانی تیر کړې او د تیاری لپاره لګ لګ په خپل چوکیو کې سره وخوځیدلو له چهره ډیر خوش کړید د خپل میستر شاک یېنس او لموږ نه وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي په حاضر کسانو کې زه پنځم کس وم کله چې مینوبات را ورسید ډیپلوم می ورته ونیول په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ غر شو موبایل په میز زما او د ترمنز یې خیو تر د لمړی موبایل ته زما توجه شو د موبایل په سکرین می ول وستل چې زنګ ورته دلم وهلی حیران شوم چې زړی څنګه زنګ ورته وهلی هغه د بغل میز مدیر ته وکتل هغه د ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړي زنور پوی نشوم خو په دې می سر خلاص شو چې هغه د وهم مدیر ته ډیره حیرانون کې نه ده د موبایل پورته کړ سلام دلم سلام باز زنګ زدی د زړه غږی هم مالګ لګ اوریدل خود لا حیرانتیا خبره لا دا و چې د زړه یادلم یی کټ مچ لکه د انجلی دا شغاغو د موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلې له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دوی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې 12 بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو، له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است، بعد از 1:30 بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلمونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په 1:30 بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و، دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اوریدونکو، دا تانسې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو، په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
پستر زخیم خوب شاید مست جتا دفه غلطوب شاید رنگ و رنا دزل مکتوب شاید زما تک مل دلے بنتوب شاید جن میں ننا غیگا غیگا خون کبنا راش لک پستر زخیم خوب شاید راشلک پستر گکے میں خوب شاید.